د ډیوی ګران اوریدونکو او اوریدونکو ستړي مشي د ډیوی په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې ستاسو قربانه منځه شهید تاسو ته هر کله وایم. نن د جمعې ورځ کال 2023 د فبروري د میاشتې 3 نیټه دا د محل وخت شوې دی په پښتونخوا کې د شپې ته په افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې یا د سهار لس بجې دی. په خبرونه کې د تل په څیر د جمعې په ورځ د افغانو میرمنو په ننګونو باندې غږیږو او د خبرونه ورته ځانګړي شوې ده. نو نن به هم د یوې نوې موضوع سره او د تازه حال سره غواړو چې تاسو سره راشو او بحثونه ولرو د خپلو قدرمنو میلمنو اغلی شینکی کړو خیل او همداراز زموږ سره به په خبرونه کې ملګری کیږي د بشري حقوقو فعال مشغان رحیمی او سره به هم غږیږو او بحث به دوام ورکوو. خو راځو د لنډې تمې وروسته. د دی وسره اوسي بیا هم تاسو ته هر کله وایو په خبرونه کې د نننۍ موضوع په اړه هم لږوندې تفصیل ستاسو شریکو. تیر ورځ د امریکای د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت پر ځینو چارواکو لدی کبله تازه د ویزو بندیزونه لګولې دي چې په افغانستان کې د خزو خلاف سختې پالیسۍ عملی کړې دي. طالبانو دا پریکړه غندلې ده، وایي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پرمختګ کې خنډ جوړوي. وزارت ویلي دي چې واشنگټن به له خپلو ګورو سره په همغږي لنږدې کار ته دوام ورکړي چې طالبانو ته څرګنده کړي چې د دوی کارونه به ډیر تاوان ولري او که نړیوال ټولنې سره د اړیکو د ښې کېدو لارې به هم بند کړي. د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په لومړۍ نیټه په خبره کړي بیان کې ویلي و چې د ویزو دغه تازه بندیزونه به د طالبانو د هغه مشرانو د کورنیو پر غړو هم وي چې پر ښځو په بندیزونو او د هغوی د حقونو پر سرغړونو کې لاس لري. په بیان کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې د ویزو تازه بندیزونه د طالبانو هغه پریکړه په نتیجه کې لګول شوې دي چې خځې له پوهنتونونو په غیر سرکاري یا غیر حکومتي ادارو کې کار کولو څخه هم منع کړي دي. همداراز د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکې لخوا د دوی پر ځینو مشرانو د ویزو تازه بندیزونه غندلې دي او دا یې د دواړو لورو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ خنډ بللی دی. بل لور ته که وګورو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم په افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه د مذهب سره تړاو نه لري ویلي دي او ویلي دي چې بلکې دا د پښتنو د کلتور برخه ده. خو په ملګرو ملتونو کې افغان استازي دغه څرګندونې رد کړي دي او په ټولنیزو رسنیو هم د پاکستانی سفیر څرګندونو ته سخت غبرګونونه ویل شوې دي چې نن منیر اکرم په یو ټویټ کې خپل د دغه څرګندونو لپاره له افغان ولس او له افغانانو څخه بخښنه غوښتې ده. موږ به په همدې باندې بحث لرو. زموږ سره ملګری شوی دا په خبرونه کې اغلی شینکی کړو خیل چې د افغانستان د ولسی جرګې په پخوانی غړی و او همداراز د بشري حقوقو فعال ده. نو هغوی سره به غږی ګستړي مشي. په خیر راغلی اغلی کړو خیل.
سلامونه منسه جانه تاسو ته او د پروګرام ټول محترم اوریدونکو.
وعلیکم السلام. مننه چې موږ سره مل یې. ساغلی کړو خیله، دوی ورځې وړاندې امریکای په طالبانو باندې نوی بندیزونه ولګول چې باغې کې سفری بندیزونه هم شامل دي. دا غوړسته یو ګامونو ته تاسو څنګه ګورئ؟ لومړی خو په دې باندې تاسو خبرګون غواړو چې واخلو.
ګورې طالبان متاسفانه ورځ تر بل خپل په دې کې لګیا دي چې څنګه ولست ځان نورم خفاکی لري کې ولست په تنګ کې ولست مشکلات جوړ کې. همدارنګه خپل اړیکې په بینالمللي سطح خرابې کې انرژي په خپل لګیا دي. ضرورت نه دی چې نور دې لپاره هڅه وکړي او دا مشکلات ورته رامنځته کړي. امریکا چې دوی ښه حامی وه، دوی سره ځانګړی د دوه توافقنامه امضا کړله، حتی د دوی په خاطر چې دوی خوشحاله وساتي د افغان حکومت هم درنګه د افغان ولسی په هغه توافقنامه کې پیسې شریک نه کو نه دغه شرایط او نه دغه غوښتنې ومنلې. هر څه چې وکنه د طالبانو په خواخه باندې وشو او امریکا هم دنیا ته ویل چې ګویا طالبانو لري تغییر کړی، هغه د بشر حقونو ته درناوی لري، هغه مېرمنو ته حقونه درناوی لري او هر څه به د اسلام په چوکاټ کې به د خلکو حقونه به خوندي وي. نن کوم هغه کړنې چې کوي امریکا هم د فشار لاندې دی، هم د خپل وګړو د خلکو هم د سیاسي پارټیو همدارنګه د بشر د حقونو مدافعین چې دي همدارنګه د خزینه ګروپونه او افغان د سپرا چې د باندې اوسېږي د هغوی ټول فشارونه د هر طرف نه چون په امریکا باندې روان دي، امریکا مجبور دی چې ځینې اقدامات وکړي که دغه اقداماتو په نتیجه کې که طالبان خپل دریس کې څه بدلون راوړي.
نو تاسو ګڼي اغلی کړو خیل چې دغه سي بندیزونه یا کوم نوی ګامونه اخیستل شوی دا به د طالبانو په دریس کې څه بدلون راوړي؟
که چیرې دغه بندیزونه په واقعي شکل باندې عملي شي او د دوی سفرونه محدود شي، ګوري د طالبانو د چارواکو خصوصا د رهبرانو کورنۍ اوس هم په افغانستان کې نه اوسېږي. دوی خپله وضعیت نه زیات مطمئن نه دي، کورنۍ په پاکستان کې دي یا په قطر کې دي یا کېدای شي کوم بل عربي مملکتونو کې وي. نو که دوی واقعا په دې شکل باندې دغه تګ راتګ دوی ته محدود شوي و نه کړای شي د باندې لاړ شي، او خصوصا که وروسته دوی کورنۍ ونه شي کړای سفر وکړي او همدارنګه که د دوی په تجارت یا بزنس باندې محدودیتونه وضع شي، مطمئنا دوی وضعیت ډېر خرابېږي او مجبوري چې لاس په کار شي. څرنګه چې تاسو به اورېدلي ویلي چې هغه کسان چې په دغه اقداماتو کې مسئول دي یا لاس لري د هغوی په تګ راتګ باندې محدودیتونه وضع شوي. نو که چیرې په پاکستان یا قطر د موضوع په هغه شکل چې امریکا غواړي ورسره همکاري ونه کړي عملي ونه کړي او دوی خپل تګ راتګ ته دوام ورکړي، خو بیا به ډېر یو هغه نه وي مؤثر اقدام نه وي. او که چیرې هغوی ورته دا محدودیت وضع کړي، بیا کولای شي چې خپل اثرات ولري.
په وروستیو کې د طالبانو پالیسیانو ته تاسو څنګه ګورئ چې د افغانو میرمنو په وړاندې دي؟
متاسفانه اس نه پوهېږم چې د ښځو سره ولې دومره کرکه موجوده ده، دومره نفرت موجود ده. آیا واقعا دوی هم داسې فکر کوي؟ آیا دوی په کورنۍ کې میرمنې نجونه نه لري چې په دا رقم کړنې کوي؟ زه نه پوهېږم په دا کومو مدارسو کې دا رقم تعلیم دوی ته ورکول شوی دی. په مجموع کې که دوی په هغه وخت چې د افغان حکومت په وړاندې باندې جمهوریت په وړاندې باندې جنګېدلو او خپلو جنګیالیو ته د ښځو هغه مشروع حقوق ازادي غیر شرعي او اسلامي معرفي کړي او توجیه کړي او دل پر چې هغوی باندې جنګونه وکړي، هغه هم یو غلط دلیل و. په هر صورت هغه وخت تیر شو، اوس په دې باندې پوه شي چې دوی اوس په واک کې دي، یا په زور یا په رضا باندې راغلي، په واک باندې ناستې مسؤلیتونه دوی ته متوجه دي. دوی مجبور دی چې خلکو ته اسانتیاوې برابره کړي، د خلکو په ژوند کې سهولتونه راشي، تعلیم کچه باید پورته ولاړه شي، ښځو باید زیاتره خوندي ژوند ولري او مطمئنه اوسېږي او پرمختګ وکړي. نو یو تعداد سختدریزه کسان چې یا ډېر متاثره دي له مغو غلطو روایاتو چې په پاکستان کې تدریس شوي دي او بیا داسې واقعا په مغه سطح باندې فکر کولی شي، زه فکر کوم نه تنها چې د افغان ولس یو لویه صدمه ده، د افغانستان د بقا، د پیشرفت، د پیشرفت د هوسا ژوند یو لوی خطر او تهدید موجود دی. نو دغه کسان په دې خپل دریس باندې ولاړ دي او دغه کسان ته دغه محدودیتونه چې امریکا وضع کوي ورته تاثیر نه لري او نه ورته مهمه ده.
اخلي کړو خیل، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم وروستۍ څرګندونه کړې وې چې په هغه کې دا ویلي و چې د طالبانو له خوا چې کوم بندیزونه په میرمنو باندې لګیږي، که هغه په تعلیم کې دي، که هغه په کار کې دي، دا د اسلام یا په شریعت کې نشته، خو البته دا د پښتنو د کلتور یوه برخه ده. که څه هم هغه بیرته په دې اړه بخنه غوښته ده، خو سخت غبرګونونه هم په دې باندې راغلي. خو که په دې وغږیږو چې یو خو تاسو دې څرګندونو ته څنګه ګوري، او بل دا چې د پښتنو په کلتور کې کوم بندیزونه دي په میرمنو باندې؟
اول خو غواړم چې ومه چې منیر اکرم لومړنی کس نه ده تاسو په یاد چې عمران خان اته د وای سی په ناسته کې چې په پاکستان کې یو عین خبره وکړه. زه نه پوهیږم چې ولې پاکستان صدر اعظم یا د پاکستان خاص نماینده په یو این کې هغه د طالبان استازیتوب کوي. دا د په ماموریت کې ورته خوده شوې ده. خو موږ باید ووایو چې څومره پاکستان خپله په دې شکل باندې ښایي چې د افغان ښځو بې سواده ساتل د تعلیم څخه لرې ساتل د دوی ستراتیژي ده. دوی ستراتیژي دوی په مختلفو شکلو په طالبانو باندې منلې ده او هغوی دې ته هڅولي دي چې باید ښځې نور درس نه وایي. زه غواړم اول د ښاغلي سفیر صاحب ته ووایم چې پاکستان نو پیدا شوی چې په افغانستان کې سیاسي مبارزې ښځې، بلکې څو پیړۍ کېږي موږ له نازو انا نه که شروع وکړو هغه یو مبارزه او باسواده ښځه وه، هغه یو سیاستواله وه، که هغه زرغونه انا وه هغه هم یو سیاستواله او باسواده وه، عایشه دورانی چې هغه هم یوه شاعره وه مبارزه وه، غازی عده یو مبارزه وه چې ملاله میوندي یو مبارزه وه او یو ټولنیز ژوند یې درلوده. او زه غواړم ورته ووایم چې د شاه امان الله میرمن هلته پاکستان نو پیدا شوی چې د ښځو لپاره مثلا مبارزه کوله، هغه یو مطرح ملکه وه په نړۍ کې او په افغانستان د نجونو مکتب د پاکستان له پیدایش نه تقریبا 28 کاله مخکې شروع شوی دی. په افغانستان کې اوله میرمن چې وزارت ته ورسېده د منسټر په لیول باندې هغه یو پښتنه میرمن وه. او غواړم منیر اکرم ته ورته ووایم چې په افغانستان کې اولینه میرمن چې پارلمان نه هغه د خلکو په رایه راغله هغه له قندهار نه معصومه عصمتي وه. زه نه پوهیږم دا د کوم پښتون کلچر او په دې کې د پاکستان د استخباراتو ګټې دي، چون پښتنو ولایت پاکستان سره څنګ په څنګ دي او دوی د خپله د پښتانه چې په پاکستان کې اوسیږي د دوی روڼتیا نه یره لري او دوی غواړي چې پښتون قام په جهالت کې وساتي او دا ورباندې ومني چې ستا فرهنګ دي د ښځو د تعلیم مخالفه ده. ځکه چې دوی
پېږي کړوخیل تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه،
یو دقیقه که دوی په دې باندې پوهیږي که چېرې افغانه مېرمن همدارنګه باسواده پاتې شي مخته ولاړه شي، بیا به هغه هلته داسې بیا څوک نه تربیه کېږي چې پاکستان مدارس په دغه غلط روایت باندې بیا یو داسې جهاد تپل شوی جهاد په افغانستان باندې ومني چې په کوم کې چې د پاکستان ناوړه ګټې خوندي دي او بیا هغه نه چې پوسې د دماغو ناوړه ګټو پایله څومره اوس پاکستان ته ورځ په ورځ قیمت تمامیږي. او سفیر باید واقعا معذرت وغواړي ځکه چې دوی اول خبره کوي بیا وروسته غواړي تصحیح کړي دا د قابل قبول نه ده. زه واقعا د دوی هغه څیره برملا کوي چې څومره په همدغه ناوړه فرامینو کې د دوی غوښتنه او د دوی رضایت شامله ده.
اغلی کډوخیل تاسو اشاره وکړه لکه څنګه چې وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستانی چارواکو لخوا داسې بیانونه مخې ته راغلي دي. خپل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم ورته بیانونه او څرګندونې کړې وې د پښتنو او د پښتنو کلتور په اړوند. خو په پاکستان کې هم په میلیونونو پښتانه ژوند کوي او د دغه سي څرګندونو څه اثر دی په سیمه باندې، خپل په هغه پښتنو باندې چې هغه په پاکستان کې ژوند کوي، او د دې ترڅنګ بیا د دې اثرات بیا په افغانستان باندې څومره راپریوزي د خلکو په ذهنونو باندې په ځانګړي ډول که خبره وکړو؟
معلومدار پاکستان هدي ازمي کوشش کوي چې پښتون چې په پاکستان کې دی څومره یو هغه وطن پرستی یا قوم پرستی احساس ورته واخلي چې نور پښتو ورته پاتې نه شي او نه پښتونوالي ورته پاتې شي. هغوی دومره مسمومه کې په دې کې چې فقط چې هغه داسې یو مسلمان راشي چې د دوی تابع اوسېږي، هغه څنګه د افراطي ډلو سره همکار پاتې شي، هغه څنګه د ایسای په غوښتنه په افغانستان کې جهاد وکړي، هغه څنګه د پاکستان د ایسای په غوښتنه په هندوستان کې په کشمیر کې وجنګیږي. نو په پښتون قوم زه فکر کوم چې اروپا ورو باندې هوښیاري طرف ته روان ده. نور به پاکستان داسې شومې، البته ټول پاکستان ته نه غواړم توهین وشي، دا فقط هغه یو څو مریض جنرالان دي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخامخ کړی او افغانستان بیچاره خو دا درې څلوېښت کاله په اور په داسې جنگ کې سوځي په جایدې سي منګه د بل سره و جنگي په خپل منځو کې جنگي او افغان کوشي ته مداوام ورکړي. نو زه فکر کوم کوم حرکتونه چې اوس په پښتنو کې په پښتونخوا کې پیدا شوی و اندازه امیدواری شته چې واقعا دوی د تعلیم باندې فکر وکړي، نور د غلط اقدامات جنرالانو ته تعین د سرنوشت کې هغه ته نه وایي، او هم کچیر دوی هلته واقعان یا قوي مبارزه وکړي نور به د پاکستان له جنرالانو نه به افغانستان خلاص شي او افغان ولس خصوصا پښتانه به هم ښوونځیو ته مخه وکړي او افغان جلکۍ به باسواده شي او سبا به یو باسواده نسل به په افغانستان کې وروزل شي چې نور به د پاکستان د جنرال د احکامو تابع به نه وي او نه هغه روایت به پلي کوي کوم چې دوی په سیاسي مدرسو کې تدریسوي.
اغلی کړوخیل ک راشو د طالبان ولوري ته په افغانستان دا محل طالبان واکمن دي او طالبان داسې وډاله دا کېدای شي چې ځینی افغانان یې ونمني او په زور واکې باندې راغلي دي، خو ک طالبانو دغه بندیزونه چې په میرمنو باندې لګولې دي دا لري کی آیا بیا به افغانانو ته د قبول وړ وی او کنه به وی او ک په افغانستان کې نور ستونزې هم شته د طالبانو تر واکمنې لاندې؟
کله طالبان خو یو باید واقعا چې نور د افغان ولست څنګهول نه جدان بد لاس واخلي، دا د افغانستان په ګټه نه ده، دا د افغان ولست په ګټه نه ده، دا د طالبانو په ګټه نه ده، ځکه چې دوی خو اوس په واک راغلي او هیڅ حکومت صرف د ټوپک لارې ژوند نشي کولی، بقا نشي کولی او تداوم نشي کولی. نو دل لپاره چې نه تنها چې تداوم نشي کولای بلکې که څوک داوا د دې کې چې حاکمان دي نو حاکمان ته مسؤلیت متوجه دي، هغه عامر نه بلکې خدمتګار دی ولس باید ووسیږي. نو نه تنها چې دا ستونزې باید لري کې بلکې سهولتونه رامنځته کی او د خپل واکمنۍ د قانوني کول لپاره هغه مشروع لارې چارې باید ولټوي تر څو پورې افغان ولس ته قابل دی قبول شي. زه فکر کوم چې مختلف جنگي ډلو په افغانستان کې مختلف تجربې وکړلې تر څو په چې دوی خپل موقف ته تغیر ورنکړي افغان ولسته قابل دی قبول نه. همدارنګه په خواني جهادي ډلو هم په افغانستان کې ډېر زیاتای وکاومنګ دی او داخلي جنگ شاهدان چې په کابل کې په زرهاو انسانان دی د مختلف معلومات له مخې 15000 نه تر 1,00,000 نفر ته نه په کابل کې شهیدان شول، اما تر څو پورې چې هغه خپل هغه ظاهري بڼه بدل کړي نو زما غوښتنه هم او مشوره مې طالبان ته هم ده چې دوی باید خپل مسؤلیت وپیژني، خپل هغه بڼه تغییر کړي، نور کدي په هر شخصي په هر فکر او باور باندې نو خپل شخصي باور فکر څوک نشي کولای چې د ټوپک لارې په ولس باندې تحمل کړي. امیدوارې ما چې د واقع اسلام او شریعت پرانا کې د افغان ولس تنګول پریدي او بلکې سهولتونه او ټول حقونه خوندي وساتي، مطمئنه چې ولس به هم بیا په آینده کې د همکار پاتې شي او هغه قانوني لارې به پیدا شي چې مختلف سیاسي ګروپونه خزه ځوانان عالمان ټول په مشارکت په یو داسې لار چارې باندې به کار وشي په یو سیاسي رای حل باندې چې هغه ټول ته قابل وي.
آیا ستاسو د دې خبرو مطلب یو مشترکه حکومت دی چې هغه د انتخاباتو په ترڅ کې راشي او که څنګه، او دا چې طالبان اوس هم هلې ځلې کوي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي په نړۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې ډیپلوماسي هم کوي او سیاسي اړیکې هم د نورې نړۍ سره غواړي، آیا تاسو طالبان د افغان استازو په توګه پیژنې او که نه پیژنې که هغوی دغه بندیزونه لري کړه، او بل کوم داسې ملي ارزښتونه دي چې هغه افغانان غواړي د محل په افغانستان کې او هغه په ټکر کې دي د طالبانو د دریزه او د مفکورې سره؟
کله طالبان یو غلط مفکوره چې مثلا دوی په منځ کې خوره ده او مجبوري چې دوی خپل تابع وسی او یو اول خو دوی خپل منځ کې دومره یو شدید دیکتاتوري سیستم لري چې هیڅوک حق اعتراض انتقاد او غږ پورته کول نه لري. تاسو بل دلی چې مشرتابه نیم ویلې چې تاسو به دا حق نه اما کوي نه ان څه کله چې دوی خپل حق ځانته نه ورکي نو دوی به څنګه کولای شي چې نور ته دا حق ورکي چې خلک باید اعتراض وکړي. الان چې یو مدني اعتراض انتقاد خو دې هر چا حق ته او په حقیقت کې هغه د نظامونو په ګټه د تر څو پر خلکو نه غو انتقاد او اعتراض واوري دوی خپل ځان کې اصلاحات راوړي، خو متاسفانه دغه دوی نه دزده، نه پیګم چې ولې نه دزده. چې دا باید واقعا څه کړی. تاسو راځي ما مې سوال وکړ چې تاسو قابل دی قبول کنه. زه مهمه نه یم، افغان ولس مهمه ده. دا د ولس په تصمیم باید ونیسي چې څوک قبول کړي او څوک رد کړي. اما زه فکر کوم څنګه لکه پخوانی جنگ سالاران چې قبول کړ او ورته او سره مخته ولاړ، زه فکر کوم چې هم قبول کړي په دې شکل کې چې دوی هم دغه وړتیا پیدا کړي چې څنګه ولس راضي کړي، څنګه ولس سکینی، څنګه ولس ته غوږ شي. ځکه چې هغه غوږ کابل دوی به هغه ضعف او ناتوانی نه ښیي، بلکې د دوی هغه ځیرکتیا او هوښیارتیا به ښیي چې بالاخره ولس مهمه ده. دوی په چا باندې حاکمه کوي؟ دوی په نظر باندې چې بار بار له ویان څخه اورېدل شوي دي چې دوی وایي چې هر څوک حق دی نه لري چې مثلا رایه ورکړي یا څوک تعین کړي. مثلا امیر المؤمنین هغه صرف عالم یې کولی شي، عالم معلومدار هغه څوک چې دوی سره په دغه حرکت او جدجهد کې داخل کاسو. نو دا خو په یو سیستم پیړۍ ده، په دې یو سیستم پیړۍ کې خو دا رقم سیستم قابل دی قبول نه ده، ولو چې دای هڅه توجه وکړي قابل دی قبول نه ده. او د دې فایل منفی ده، نه تنها چې دی ولسونه ناراضه تاسو ګوري، بشری بحران په افغانستان کې دومره اوج ته رسیدلی چې ګلالي ګلالي ماشومان نن سبا یې میندې او پلرونه پر اوړي په پخار کې خرڅوي دي لپاره چې په هغه پیسو باندې باقي فامیل ته ډوډۍ واخلي، او فکر کوي په دې شکل باندې خپل ماشوم له لږ نه ژغورلی شي. له دې نه بدترین حالت څه کېدلی شي؟ نو بالاخره دغه مسؤولین چېرته دي؟ ولې دوی نه پوهېږي اوري نه که څنګه؟ او یا مثلا ندا محمد ندیم وایي چې ښځه ولې کار کوي، نارینه دی کوي ښځه به یې خوري. په دې باندې نه ده خبر چې درې څلوېښت کاله جنګ چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کونډې دي چې هغه نارینه همراه یا مرګره نه لري. دغه مسایل دي چې حقایق دي د افغان ملت چې دی ولې تر بې خبره دي؟ آیا واقعا دوی بې خبره دي؟ او که با خبر دي غواړي چې د خلکو د شکنجې لپاره مخته ولاړ سي؟ دا بیخي یو لوی سوال دی. امیدوار یم چې که د ولس په غم کې نه دي، اخران د خپل بقا لپاره دوی باید په خپل دریځ کې بدلون راوړي. دا په ګټه نه ده. دوی باید عام ولس وژغوري، عام افغانستان وژغوري. تعلیم هغه یو کلی دی، یو وسیله دی د پیشرفت، د طریقې، د خودکفایي، د آرامي دی مملکت هم دغه تعلیم ده. او که دغه تعلیم له ولس نه واخیستل شي، خو فقط موږ پرته له جهالت نه بل څه به نه کوو.
اغلی کړو خل دا مهال په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، اقتصادي کړکیچ دوام لري، سیاسي کړکیچ تا، او همدارز ټولنیز کړکیچ یا بشري ناورین هم دی. موږ او تاسو ټول ریپورتونه لیدلې دي او ریډلې دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونی کیږي، خلک پراته له محکمې وجل کیږي، ورکیږي، او داسې نور ګنشمیر پیښې کیږي، او امنیتي اوضاع هم دومره ندا په شیالګه کې یو باندې هم بریدونه کیږي. په نورو په زینو سیمو کې جنگونه هم روان دي د طالبانو او د نورو د مقاومت، د جبهه مقاومت ترمنځ، او د خزو حقونو خو تر ټولو په سر کې دي. خو خپل د دغه ناورین لپاره تاسو څوک زموار بول، یو څوک باید مخه تراش یو دغه ناورین بدل کی؟ ځکه چې په تیرو دوو کلونو کې یو نیم کال چې د کوم مدیره هسي طالبان په افغانستان باندې واکمن شوې دي، افغانستان په ډیرو برخو کې لا نور هم په شاته کړی دی، او دا ناورین لا دوام لري. څوک کولای شي چې د دې ناورین مخه ونیسي تاسو په نظر؟
اوسنی حالت کې خو د ټول د مهم رول چې روبول سي خپل طالبان رول وبوي شي. طالبانو دغه سخت دریزی د دغه فارامینو لغوه کول، زه فکر کوم د ځینې کسانو له دندې نه لرې کول دا به یو ستر خدمت وي چې دوی به افغانستان او ولس ته به کوي. که دا یې ونه کړل، زه مطمئنم چې بیا هماغه ده چې بیا شاید ولس لاس په کار شي، او بینالمللي ټولنه بې تفاوته پاتې نه شي، او بیا به د یو بل بدلون شاید واوسیږو. اما له ټول نه مهم همدا ده چې طالبان مخکې هغه نه چې ولس نور هم زیات صدمه ویني، باید جدن ځینې اقدامات وکړي، ځینې څیرې د واک نه باید لرې شي، او دا سخت دریځ فرامین واقعا باید نور لغوه شي تر څو پرې دنیا له افغانستان سره همکاره وسي، کاروبار پیدا شي، خلک مطمئن وسي بیرته افغانستان ته راشي، پیسې بیرته افغانستان ته دننه شي، کارونه شروع شي، فعالیتونه شروع شي، او خلک په سکون او اطمینان کې ژوند وکړي. اوس خو تاسو وکتل چې استاد مشعل چې خپل اسناد په رسنۍ مخکې تفصیل کړل او یو کتابتون د سړک په غاړه باندې شروع کړ تر څو پورې خلک تعلیم ته وهڅوي، هغه استخبارات نیول او دی په ډېر جرأت امید دي چې هغه په ډېر مهارت باندې د نظام په خلاف تبلیغ کوي، څوک په تعلیم او درس ته هڅول او کتاب لوستل ته هڅول او په دې شعار لیکل چې تعلیم یا علم د نر او ښځې حق ده، دا د نظام مخالف ایت اساس واقعا مخالف د تعلیم او درس سیاسي ګرچې فارمینه کې خو معلوم دی هم او زه فکر کوم الته خو کله شریعت سی او کله کارتون سی کله مالی وضعیت سی نو زه فکر کوم چې دا تاسو خپل په تبرګي باندې وهي او دا هیڅ نه معق نه عقلانه ده او نه منطق پکې وجود لري، نو باید چې یو څه بدلون باید
ډیره زیاته مننه اغلی کړو خیل چې راغلی زموږ سره ملګری شوی په پروګرام کې او خپل دریز خپل نظر مو زموږ سره په خبرونه کې د لیدونکو سره شریکه تاسو ته خوشی
مننه خو
ژوند دی اوسه ری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې باز موږ سره قدرمنه میلمنه مشغان رحیمی هم ملګری کیږي په سوشي بو کې خو د یو ریپورت ولوري ته ظلم لري چې کوم بندیزونه چې امریکای په ورستیو کې پر طالبانو باندې لګولې دي د دې تفصیل او روز موږ همکار نوشروان قلندر تیار کړی دی.
د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن لخوا ورکړی شوی بیان کې دا نه دی ویل شوی چې په کومو طالب مشرانو د ویزو شرطونه او نور بندیزونه پځې کړی دي، خو ویل یې دي په هغه طالب مشرانو بندیزونه پځې کړی چې په خزو او جینکو د بندیزونو لپاره ذمہوار دي. افغان طالبانو د امریکا د بهرانو چارو وزارت د بندیزونو په تازه احکاماتو خپل خبرګون کې ویلي د امریکا ورسته پریکړه غندي او ټینګار کوي باید د اختلافي ټکو لپاره سفارتي لارې چارې خپل کړي شي. پرون د فروری په اولنې نیټه نیویارک ښار کې د متحده قانونو په غونډه کې یو وار بیا د طالبانو لخوا د امدادي ادارو په خزو کارکونکو بندیزونو ته کتنه شوې ده.
د انساني مرستو ادارې به خپل کار جاری ساتي او تر هغه پورې به افغانستان کې موجود وي تر څو د خزو د کار خبرې صفانه کی چرته چې استثنابي حل ته به کار کوو. په نړۍ زور راوړو چې د کار نه د لاس وانخلي او د کار کولو لارې دې پیدا کی.
غونډې ته د متحده قانونو لپاره د افغانستان استازي هم رابلل شویو.
زه هم ستاسو د نړیوالو لږ اکثر خپل आवाज بدرګه کوم چې مهرباني وکړي د افغانانو سره د انساني خواخوږي پر بنسټ مرستې جاری وساتل شي. خدا خبر دې سپینه وي چې د غمرستې باید د افغان ولس لپاره وي نه چې د کومي خاصې ډلې لپاره.
د امریکا استاذ غوړ ته ویل د خدو کارکونکو د موجودګي بغیر افغانستان کې خزي نشي خپلواک کېدی.
We are concerned that some UN agencies may be considering an
مونږه اندېښمن یو چې ځینې نړیوالې امدادي ادارې د سړو امدادکونکو په ماډل خبرې کوي. دا به د ضرورتمندو خزو امداد ته لاسرسي متاثر کړي او ورسره دا کار د دوکې امداد ضایع کېدل او د جنسي زورونو خطرې نور زیاتولی شي. دا لکه چې د طالبانو نه د قبلې دونکو شرطونو منلو ته یو اشاره وي.
غونډه کې د امدادي ادارو کیر انټرنیشنل او سیو دی چلډرن په شمول د نورو ادارو مشرانو خپل رپورټونه وړاندې کړل او د اروپایي هیوادونو، برتانیې او د متحده قانونو د نورو غړو په شمول د جرمني استاذ هم غونډه کې خپل اندېښنې څرګندې کړلې.
موږ ته دا خبره په ډاګه کول وی چې طالبان په افغانستان کې د بشر د پرشا تللو او د اوسنی وضعیت ذمہوار دي او دا خبره به نه یوازې د بشری مرستو ادارو ته کول وی بلکې ټول نړۍ باید دا ووایي.
افغانستان کې د کال 2020 اگست د میاشتې راهیسې د واکمنې وروسته د افغان طالبانو د لوړو زده کړو پوهنه امر بالمعروف او د اقتصاد د سانګو وزارتونو وخت په وخت په افغان میرمنو بندیزونو لپاره فرمانونه جاری کړی دي. د افغان طالبانو حکومت نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په خزو جنکو د بندیزونو په اړه د طالبانو په خوي کې څه بدلون نه لیدل کیږي چې نړۍ پر لپسې اندېښنې څرګندوي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا واشنگتن ڈی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
لی بیگران اولیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې به په موضوع باندې بحث ته هم دوام ورکو. زموږ سره ملګری شوې ده غلی مشغان رحیمی چې د بشري حقوقو فعال ده چې زموږ سره به په زموږ نننۍ موضوع باندې بحث لري. هغه تر کله وایو چې د سکایپ د لارې را سره ملګری شوې ده. سړی مشه په خیر راغلی غلی رحیمی. ډیره زیاته مننه ژوندې او سی اغلی رحیمی. موږ په وروستیو حالاتو باندې غږیږو د افغانو میرمنو. یو خو دوه ورځې وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا په طالب چارواکو باندې سفری بندیزونه لګیدلی. تاسو به اوس رپورټ اوریدلی. دې ګام ته څنګه ګورئ تاسو د یو افغاني میرمنې په توګه او د بشري حقونو د فعالې په توګه؟
په لومړي سر کې د دغه پریکړې نه یو څه خوشبینه هم یو. کله چې پریکړه کیږي د بهرنیو لخوا نه د امریکا دولت او د دوی د متحدینو لخوا نه نو پدې کې د نظر خاوندان دي چې خپل نظر ورکړي. خو برعکس د یو افغان میرمنې په حیث د هغه میرمنې چې دغه ناورین څخه رنځ وړم زه هم خپل نظر باید وړاندې کړم چې دغه د ویزو بندیزونه بسنه نه کوي د طالب چارواکو لپاره. دغه بندیزونه هغه وخت موثر دي کله چې د یو مملکت سره موږ ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. ګرچې طالب چارواکي تر اوسه هیڅ چا په رسمیت نه دی پیژندلې او د بهر سره هیڅ نوه ډیپلوماتیک اړیکې نه لري چې دوی ضرورت دی ته پیدا کړي چې په ویزوې بندیزونه ولګول شي. د دې په مقابل کې دوی په بهر کې په آسیایي ملکونو کې چې د دوی کورنۍ اوسېږي هغه ګاونډي ملکونه دي دوی هلته تګ او راتګ لري او خپل هغه اړتیاوې د هغې څخه ورکولای شي. نو د دې ضرورت دوی ته او په فیدي شرایطو کې چې دوی هیڅ نوه ډیپلوماتیک اړیکې د بهر سره نه لري دوی ضرورت هم نه دی چې دوی بهر ته راشي او یا د دوی په ویزو باندې بندیزونه ولګول شي. دغه به د دوی په دې کلک دریس کې د نرمک لپاره یو څه لاره برابر نه کړي. دلته امریکا حکومت او نړیوال باید د دښمن څخه یو مشخص تعریف وړاندې کړي بشرته چون دوی په اتلسو میاشتو د 13 اگست نه تر نن پورې خپل ازمایښت ورکړ. په خپل بندیزونو کې نور هم کلکوالی راوړ. بشریت او افغان ولس یې د ناورین سره مخ کړی دی. نو صرف په دې وخت کې د دغو ویزو بندیزونه به بسنه ونه کړي د افغانانو او راتلونکي په مشکلاتو کې.
خپل څوره زی وړاندې هم تاسو باوریدلی وی چې په افغانستان کې طالبانو نور بندیزونه هم ولګول په میرمنو باندې. حتی په ځینی امتحانونو کې هم هغه ته د برخه خيستو اجازه ورنکړې شوله او په دې باندې امر وشو. او همداراستیره میاش په پوهنتونونو کې هم د جنکیو یا د میرمنو په زده کړو باندې بندیز ولګول شو. تاسو څنګه ګوري د حالات ته د افغان نو میرمنو د زیان ته او د دې ترڅنګ د افغان میرمنو هلو زلو ته څه ګمان کوي چې دوی دوی غګونه به چپ شي او کنه؟
د تیر میاشت کې او په تیر امدا تلسو میاشتو کې هر هغه بندیزونه چې په افغان ولس په افغان میرمنو لګول شوي دي افغان ولس یې د بشري ناورین سره مخ کړی دی. خو متاسفانه وایو تل افغان میرمنو خپل غږ پورته کړی اما د دوی دیکتاتوري سیستم داسې یو سیستم دی چې کله هغوی غږ پورته کړی دوی په دا رقم چوپ شوي دي چې بیا یې د دې جرأت هم نه دی کړی چې خپل حواس پورته کړي. په لومړي سر کې طالب چارواکو دې ته اسلامي او شرعي بڼه ورکړه. کله چې دوی مواجه دلایل پیدا نه کړل نو بیا یې کلتوري بڼه ورکړه چې کلتوري کې هم دوی هیڅ نه وکم قانع کننده جواب نه درلود. بیا که موږ وګورو د اسلام 14 کلن تاریخ ته، 14 کلن تاریخ ته، د افغانستان 15 کلن تاریخ ته، نو هیڅ داسې یوه لوبه د افغان میرمنو په سر نه ده شوې. دا په خپله یوه سیاسي لوبه ده چې دلته یې افغان میرمنې د دې سیاسي لوبې لپاره مهره ګرځولې دي، او په دې باندې دوی غواړي له نړیوالو څخه خپل امتیازات ترلاسه کړي، چې دا په خپله بشري ناورین سره نه تنها دا چې افغان میرمنې مخامخ کړي دي، افغان ولس یې مخامخ کړی ده. نه پوهېږم چې طالب چارواکي د دې نه څه موخه لري او یا کوم بهرنی سیاست په دلته دوی غږوي. نو دوی خو په دې پوهېږي چې په تېره میاشت کې دوی کله د پوهنتون دروازې وتړلې، د ښوونځي دروازې وتړلې، دوی یو محدود وویل شول چې یو محدود وخت لپاره به دې کې اصلاحات راولو. برعکس کله چې نړیوال لاړل، کله چې ملل متحد لاړ، کله چې میرمن محمدي لاړه، نو هلته د دوی د مشرانو سره و کېدل، دوی خپل نظریات دلته راوړل. نو په دې نظریاتو کې هیڅ نو مشخص وخت نه ده ټاکل شوی چې کله به دا ښوونځی خلاصېږي. هغه اصلاحات چې دوی ویلي وو هغه راغلل، حجاب مراعت شوی و، د نجونو هلکانو ښوونځی سره بېلې وې، نو هیڅ دوی مواجه دلایل نه لرل. برعکس زموږ په افغانستان کې تر 2.5 میلیونو زیاتې کونډې لرو، هغوی د کور سرپرستی دي، هغوی چې په کور کې ناستلې نو دلته د اقتصادي ناورین سره هم مخ شوي. نو دلته د چارواکو فقط د سیاسي لوبې په خاطر افغان میرمنې ټارګټ کړي دي، او غواړي په دې کې د نړیوالو څخه، د امریکا څخه، د نورو حکومتونو څخه د خپل رسمیت پیژندلو او خپل امتیازاتو لپاره ورڅخه ګټه
واخلي. اغلی رحیمی، موږ به په دې هم غږیږو چې تل طالبان کله چې خپل دریځ وړاندې کوي نو وایي چې دوی به اسلام او شریعت ته په کتو دغه شرایط برابر کړي چې بیرته میرمنې کارونو ته لاړ شي، او د دې ترڅنګ پوهنتونونه بیرته پایل شي یا زده کړې بیرته پایل کړي. خو اسلامي هیوادونو رول باندې غواړو چې وغږیږو چې دې ته تاسو څنګه ګوري. زموږ سره یو ریپورت هم شته چې اسلامي همکاریو تنظیم یا سازمان چې دی د هغوی غبرګون څه دی په دې اړوند، نو دغه یو ریپورت زموږ همکار ارباب محمود علي تیار کړی، دا به په ګډه سره وګورو او بیا به راشو ور باندې بحث ته به دوام ورکړو.
د اسلامي همکاري تنظیم او آی سی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د خوا په جنکو د یونیورسيټي د امتحان بندیز باندې خفقان سرګند کړی دی، او ویلي دي چې طالبانو دا بندیز د تنظیم د بیړنۍ غونډې د غوښتنو وروسته اعلان کړی. خو په افغانستان کې طالبان وایي دوی د اسلامي شریعت د احکاماتو په رڼا کې داسې ګامونه پورته کړي دي. د ملګرو ملتونو نائب مشر امینه جای محمد ویلي دي کوم طالب چارواکي سره چې خبره کوي همدا یو خبره یې نیولې وي چې نړۍ د دوی د ګامونو ستاینه نه کوي.
We reminded them that even in the
مش دوی ته یادونه ورکړه چې اتا په هغه حالت کې چې دوی د شوزو د حکومت په اړه خبرې کوي، هغه فرمانونه چې دوی د شوزو د ساتنې لپاره صادر کړي، دوی په یو لاس حکومت ورکوي او لبل سره اخلي، او دا د منلو وړ نه و.
امینه جه محمد وای طالبانو ته یې ویل دي چې په بشري چارو کې د خزي او سړي فرق نشته، دواړه د ته ضرورت لري. امینه وای طالب چارواکی د مذهب اسلام خبره کوي، خو دی ورته په مثالونو سره واضحه کړی دا چې مذهب اسلام د دې خلاف نه دی.
په اسلام کې زموږ حکومت هم شته. ما هغه ته وریاد کړل چې تاسو ته پته ده که د شزو د کاروبار خبره وي نو د پیغمبر اسلام لومبې شزه کاروباری و، او د اسلام مالی مرستې به کولې. بیبي خدیجه به د اسلام لپاره پیسې ورکولې. که د علم، د رهنمایی او د مشورې خبره وي نو کشرې شزه بی بی عائشه ته به د خلکو سترګې وي، او د بی بی فاطمه د تعلیم هم می ورګات کړو.
طالبان په خزو بندیزونه د هواد د دود دستور برخه هم بلی، او وای افغانان د دوی د ګامونو هرکلی کوي.
متاسف هستم که تای امر
زه ډیره خوشینه يم چې طالبانو د نوی فرمان لمخه هیڅ شزنسی کولای د ټولنې د یوې برخې په توګه خپل دندو او فعالیتونو ته دوام ورکړي، او دا وضعیت چې شزی په افغاني ټولنه کې ځای نه لري ډیر مایوسونکی دی.
د کال 2020 په اگست کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، له دغه وروسته یې د ښځو په حقونو او ازادۍ پراخ بندیزونه لګولې دي. د دې ترڅنګ طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو په تعلیمونو بندیز لګولې دي. تیره میاشت طالب واکمنانو په ناڅاپي ډول پوهنتونونه د ښځینه محصلینو پر مخ تړلي وو، او ښځې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې لکار کولو منع کړې وې. ارباب محمود علی، وائس آف امریکا، جوبا، واشنگٹن.
خبرونه کې مو د مالټیاس خمنانه کول چې تر داده مراسم مالیاس بحث به دوام ورکوي. واخلی رحیمی استاد څخه غواړو په همدې موضوع باندې پښتنه ولرو چې تاسو د او آی سی خبرګون هم ولیدلو یا واوریدلو چې هغوی کوم بندیزونه چې طالبانو پر افغانو میرمنو یا جونو باندې لګول یا غیر اسلامي بللې دي، خو اوس هم تاسو د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو رول ته څنګه ګوري، څومره رول لوبولې شي په دې لړکه؟
په لومړي سر کې چې کله طالب چارواکو دا بندیزونه ولګول، دې ته دا موضوع د اسلام او شریعت سره وټکړه. در حال کې چې دا بندیزونه د لپاره دوی مواجه دلایل پیدا نه کړل. تاسو ولیدل چې میرمن محمدي چې کله افغانستان ته لاړه، او هغه مثالونه او مواجه دلایل چې دوی ته وړاندې کړل، طالب چارواکو هیڅ نه د ځواب دوی ته د اسلام په چوکاټ کې نه درلود. د دې تر څنګ اسلامي نړۍ هم خپل غبرګون ښکاره کړ. خپل غبرګون ښکاره کړ، نړیوالو ته وویل چې د نجونو تعلیم د اسلام څخه سره هیڅ نوې ممانعت نه لري، او دلته فقط طالب چارواکي خپل عقدایي او خپل سیاسي پالیسي د غوړي چې په افغان ملت یې تطبیق کړي. نو دلته رول د اسلامي نړۍ دا دی چې نړیوالو سره دا غږ تل شریک کړي، او نور څه محدودیتونه هم چې دي هغه دوی خپله د نړیوالو ته شرح کړي، تر څو نړیوال په دې باندې امریکا حکومت تصمیم ونیسي چې د دې ناورین څخه او د دې دښمن په مقابل کې یو مشخص تعریف ولري. یعنی نور دوی هیڅ نوع دلیل که هغه کلتوري ده که هغه اسلامي ده د دې په مقابل کې چې نجونې د تعلیم نه وروسته پاتې شي نه لري. نو دلته باید تصمیم ته جدي پاملرنه وشي. په لومړي سر کې چې شي غواړي د دوی د بسنه وکړي، په دوی فشارونه نور هم زیات شي، چون دوی تر دې اکل سو میاشت کې دغه محدودیتونه چې ول پر دوی باندې که اسلامي نړۍ د دوی نظر وغوښته که بینلنی نړۍ، دوی په خپل دریځ کې کلکوالی راوست او نرمشه هیڅ هم ښکاره نه کړ. نو دلته په کار داده چې په لومړي سر کې په دوی بندیزونه یو څه نور هم کلک شي، اسلامي نړۍ هم خپل دریس کارا کتل سو میاشتو کې خپل نمائندگان ولیږل، خپل نظریات شریک کړل. اسلام واقعا اسلامي مسائل او مثالونه چې درلودل هغه هم نړیوال سره شریک کړل. خو برعکس طالب چارواکي په مغه خپل دریس کې چې ولاړ دي، لا نور هم خپل دریس ته دوام ورکړ او نور هم سختوالی راوست.
دا مهال په افغانستان کې د روان ناورین تاسو د هغې د مخنیوي یا د هغې د حل لاره څه وینې؟ د یوې افغانې میرمنې په توګه څه غواړي، غوښتنې مو څه دي؟
غوښتنې خو مو په لومړی سر کې مهم رول چې روبولی شي خپله طالب چارواکي دي. کله چې طالب چارواکي غواړي حکومت وکړي، نو دوی د تیر نظام د راپرزیدو نه وروسته د اردو د نظام د هر څه په قیمت دوی راغلي دي. نو دوی غواړي په ملت باندې حکومت وکړي. کله چې حکومت کېږي په ملت باندې کېږي، 99% ملت ناراضه ده. هر هغه څوک چې د ژوند په ژوند کې قلم په لاس اخیستی ده، حتی اقل یو الف بې دې کړی دي، هغه عذاب د وجدان لري او په دغه ناورین کې ځان شریک بولي چې د راتلونکي تیاره ده. د لونې خويندې مندې له تعلیم څخه لري پاتې دي، د بشري ناورین څخه مخامخ دي. او طالب حکومت که هم دا رقم دوام پا وکړي، نو د دوی راتلونکي خوشبینه نه ده. دا به لنډمهال اداره وي او حتماً به نړیوال ګام اخلي او د دې بدلون لپاره به لارې سي. نو په دې کې مهم رول خپل طالب لوبولی شي چې په خپلو دې سخت دریځو کې یو څه نرمش راوړي، تر څو نړیوالې ټولنې ته او همچنان افغان ملت ته ژمن پاتې شي، په خپلو نرمښت راولي، ملت زړه لاس ته راوړي، هم به د نړیوالو سره روابط ښه شي، هم به د نړیوال هر هغه څوک چې بهر د خپل ملک ته تللی شي د تعلیم زمینه به برابره شي، او وروسته له دې دوی بیا هم همدغه خپل دریس ته دوام ورکړي، د امریکا د حکومت نمو دا هیله ده چې صرف ویزه بسنه نه کوي، هغه د تلويخ میلیون ډالر کڅوړي چې دي هغه دې هم پر دوی بند شي، که واقعا افغان ملت سره مرسته کوي هغه کولای شي یو نامه ملل متحد فقط ملت ته په لاس ورکړي. دا کڅوړي د دوی په لاس ورځي او دوی خپل حکومت کوي او د ملت لپاره هیڅ هم نه ده.
دا مهال تاسو د هغه افغانانو وضعیت ته څنګه ګورئ چې هغوی یو خو د هیواد په وتلو مجبور دي، یا په داسې کورنۍ شته چې د هغوی په میرمنو باندې چې بندیزونه لګیدلي، یا د داسې نوړي دي د هغوی چې هغوی پوهنتونونه زده کړې نیمګړې پاتې دي او هغوی په وتلو باندې مجبور دي، او نورو هیوادونو ته چې هم ځي هغوی بیا د نورو ستونزو سره هم مخ وي، او د خپل د افغانستان نمائندگی په کار دی چې څوک وکړي دا مهال، ځکه طالب په افغانستان باندې واکمنه دی او کله چې د افغان حق په بل هیواد کې هم تلف کیږي نو بیا د هغې ذمہوار څوک دی او څوک باید وبلل شي او د هغې حق څوک غواړي؟
په فعلي شرایطو کې افغانان هم د تعلیم هم روغتیا او نورو برخو په ګډون سره د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. ډیر افغانان یا وتلي یا د وتلو په حالت کې دي. ډیر افغانان دي خپل مسلکونه تعلیمونه چې کړي، خپل سرمایه او کور ژوند تپتي هڅه کوي چې افغانستان څخه ووزي. افغانستان له بهر هم بالکل خپل ستونزې لري، خو دوی فقط د دې لپاره امیدواره دي چې هلته لاړ شي او اولادونه به یې دکلی وکړي. خو په دې کې بیا هم طالب چارواکي چې اوس د حکومت کړی په لاس ده او د پتیر نظام دوی فاسد نظام بولي، د هغوی پر ځای دوی راغلي، دوی د ملت په نمایندګي داسې یو حکومت جوړ کړي چې واقعا ملت هم په دوی وویاړي او نړیوالو توجه هم ورته وشي، نړیوالې هم په رسمیت وپېژني. دلته بیا هم طالب چارواکي خپل رول لوبوي چې په خپل دریز کې د نرمښت راوړي تر څو نړیوالو سره هم اړیکې پیدا شي، د ملت لاره هم وسنجول شي، او هر هغه افغانان چې وتلي دي هغوی به بیرته وادار دي شي چې ملک ته راشي. چون موږ چې اوس وتلي د افغانستان بهر، موږ حتی خپل هویت دلته د لاسه ورکړی دی، چون کوم موږ تر اوسه پورې رسمي بیرغ نه لرو، موږ هویت معلوم نه دی، زموږ ولسمشر معلوم نه دی، د دوی تر اوسه مشر چالیدلی نه دی، فقط رس تر ورځې جهالت دریزونه او خپل دیکتاتوري د چپر افغان ملت تطبیقی. دوی باید په خپل حکومتداري کې یو څه نرمښت راولي، د حکومت له زړه لاسته راوړي، حکومتداري واقعا په ملت باندې کیږي، او واقعا که غواړي چې افغانستان تلپاتې وي، دوی دی دی ته اړ دي او مجبور دي چې باید یو داسې لار غوره کړي چې واقعا د حکومت لپاره او د حکومتي قوانین پر ځان تطبیق کړي.
ستاسو د دغو خبرو سره سم یو راپور هم لرو چې غواړو د لیدونکو سره شریک کړو، چې د خلکو د نارضایتي له کبله په افغانستان کې په خلکو باندې چې کوم حالت روان دی او هغوی د خپل واکمنو څخه ناراضه دي او له هیواده په وتلو مجبور کیږي، نو بیا هغوی کومې ستونزې لري او په کومو ستونزو باندې هغوی هڅه کوي چې دغه هیواده ووزي؟ همدې باندې یو ریپورت لرو د افغانو کډوالو په اړوند، او دا به وګورو بیا به راځو بحث ته به دوام ورکړو.
په داسې حال چې یو شمېر کډوال زرګونو میلو سفر وروسته د سویلي او منځني امریکې د لارې د امریکې پلو ته رارسي، فضل خلیلی د نړۍ د بل ګټ نه خپل سفر پیل کړو. خلیلی د افغانستان سره تابعیت لري. په افغانستان کې د طالبانو بیا راتګ وروسته 25 کلن ژمن وو چې خپل وطن به پرېږدي، اول برازیل او بیا شمال د لارې امریکې ته رارسېدو هڅه وکړه. عکسونه او ویډیوګانې د خلیلی د یو لسو هیوادونو د سفر سترګو لیدلې حال وړاندې کوي، کم چې هغه په خپو په جاز او په کښتۍ کې تیر کړو، او د شپې عکسونه امریکای بارډر ته د رسیدو اخرنۍ کوشش ښایي. د امریکای پولی نه تیرېدو وروسته د بارډر په حراستي مرکز کې شپږ دیرش ګینټو وروسته خلیلی امریکای کې دننه آزاد کړی شو چې ډېر زر به د مهاجرت عدالت ته وړاندې شي. امریکایي ځواکونو د کابل نه د ګډوډۍ په حالت کې د وتو یو کال وروسته یو شمېر افغانان امریکای او مکسیکو بارډر ته پناه اخیستو په غرض ځانونه رسوي. دا شمیر اوس ډیر زیات شوی چې پکې سلګونو افغانان د ژوند خطر سره مخ کیږي، او کاچاکبر دوی په خطرناکو لارو بوزي، او لازمه نه ده چې دوی ته په امریکای کې د پناه اجازه هم ملو شي. په دې لوی شمیر انخلاب او وخت جمشید نبیزاده او د هغه کورودانه ناهیده هم د امریکای ریاست کالیفورنیا ترغله
کولمبیا او د پاناما ترمنځ د ډیرین په نامه یو لار باندې په جنگل کې سفر لپاره مونږ په پیسو د یو لار خون کې بندوبست کړو خو هغه مونږ په نیملار کې پری خودلو او په لار کې رانه غلو د چاکو په زور هر څه واخستل طوفان رانه خوراکي سامان وبو او نور سوزونه یوړل
د پاناما حکومت کډوالو ته مرسته ورکوي څوک چې ډیرین د لارې پاناما ته داخليږي او خپل سفر جاری ساتل غواړي یو بل افغان 15 کلن الیاس عثماني هم ځان امریکای ته راورسو هغه څنګه د امریکای په بارډر د یو ماته ګډې زینې سره راووړی دو خپل کیسې شریک کړه
یا دیر واز فنس اند دیر وار د پیپل اند پټ د لادر اند
د غلطه د پولی په باړ خلکو زینه برابر کړه او مونږ دوه لوی دیوالونو ترمنځ امریکای اړخته ووړی دو هلته مشپه تیر کړه او د امریکای پولیس او د پولی عسکرو مونږ ته وبو او کمبل راکړي چې بل ورځ به نور خبرې کوو اند
یو اس پولیس کیم اند بارډر پټرولز دی کیم اند گیو اس سم واټر
عثماني په کال 2020 کې د امریکای د ویزو په لاټري کې نوم راغلی وو خو کورونا لوجي د ویزې پروسه اوږده شوه او بیا چې کله طالبانو کابل ونیو نو د امریکای سفارت هم بند شو د امریکای هوملند سکیورټي ادارې شمیرو تر مخه 8000 او 1500 افغانان چې زیاتره اګست کال 2021 په وخت امریکای ته راغلي زربونو نور افغانان خپل هیواد په خودل غواړي او یو 1500 په بیړنۍ توګه امریکای ویزو لپاره درخواستونه جمع کړي خو د امریکای هوملند سکیورټي اداره وایي چې یوازې د 600 منځوري ورکړې شوی د امریکای خارجه وزارت وایي د ویزو عمل تیز کړي خو په هغه سیمه کې هوادونو تمرستي ورکوي چې بې قاعده کډوالۍ مخه ونیول شي تیرې میاشتې الیاس عثماني سان فرانسیسکو عدالت ته حاضرۍ لپاره لاړو خو په کاغذونو کې د هغه د قضیه معلومات ملاو نشول خدای بیا هم ډیر خوشاله دی
ډیر ښه احساس راځي کله چې زه دا فکر وکړم چې اوس زه په امریکا کې یم خو هیله لرم چې زر به مې کاغذات پوره شي او ذهني سکون به راته ملو شي
د رویټرز خبریالی زاکری ګولمن لپاره کلیم افضل وی او ای واشنگتن زما دا پوښ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته و چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شي
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
د لیبرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او بحث به هم دوام ورکوي زموږ سره غلې مشغان رحیمی ملګری د خبرونه کې چې غواړو د افغانو میرمنو په وروستي حالاتو باندې ورسره وغږیږو غلې رحیمی خپل تاسو په افغانستان کې التای او خون کې هم وي په او تدریس مهم کولو په هنتون کې هم وي څنګه تاسو مقایسه کوي هلته کله چې طالبان وایي چې دوی کوشش کوي چې اسلامي شرطونو ته پکتو باندې یا شرایطو ته پکتو باندې بیرته پوهنتونونه خلاص کینو هغه وخت څنګه میرمنې په کوم لباس کې راتلې په کوم شرایطو کې راتلې او ولته زده کړې کولې کده دې پاړوند لګون دي د لیدونکو سر معلومات شریکوي
پتیرا دوره کې هم چنان هیڅ افغان میرمن به حجاب خوانځي ته په هنتون ته نتله ټول اسلامي حجاب چون یو اسلامي مملکت او اسلامي حجاب ټول مراته و د خوونکو لخوا نه د استاد استادانو له خوانه او د زده کوونکو له خوانه دا اسلامي ایجاب مراچوي. په لومړی سر کې دوی دا موضوع اسلامي موضوع ګڼله او دا یې سره وټکړل چې وروسته له یو مودې څخه چې دوی غوښتل الکان او نجونې سره بیلې کې سنفونه جدا وي، ټایمونه جدا وي، چې دا ټول په دولتي او شخصي پوهنتونونو کې وشول. مخکې له دې نه هم ښوونځی د الکان او نجونو سره بیلې وي، همداسې استادان او هر هغه اسلامي شریعت په افغان میرمنو په تیره دوره کې هم تطبیق او اوس هم که بیا هم دوی ځینې وخت دوی د پوړنې د رنګ په خاطر هم په دروازه کې درېدل او محصلین یې پوهنتون ته نه پرېښودي چې هغه هم افغان میرمنو پر ځان تطبیق او فقط یو تور پړونه یې پر سر او اسلامي حجاب مراد کړی و. نو دلته هیڅ نو اسلامي ممانعات د افغان نجونو په مقابل کې نه لیدل کېږي او نه لیدل شوی چې دوی کله کلتوري بڼه هم ورکړه. په لرو پرتو سیمو کې خلک وپوښتل شول اوسنی ملت چې ټول ناراضه ده، نو آیا کم داسې څوک به غواړي چې د هغه خور لور په غیر اسلامي او غیر کلتوري لباس جامه کې د کوره ووځي؟ نو همدغه ملت ده چې د دې اوس غواړي چې لونې تعلیمونه وکړي، تحصیلونه وکړي، که هغه موږ و په تېره دوره کې او یا که هغه افغانان چې پاتې دي فعلا په افغانستان کې. نو ټول په اسلامي چوکاټ کې و، خو فقط دلته د سیاسي لوبې ښکار شوي دي افغان.
تاسو ولیدله چې په جمهوریت کې او د افغانستان په پخوانی حکومت کې افغاني میرمنې د وزیرانو په څوکۍ هم وي، په د معینانو په څوکۍ هم وي، په پارلمان کې هم د دوی برخه و تر 10% پرې. اوس تاسو دا ورسره څنګه مقایسه کوي؟ افغانو میرمنو چې په تیرو 10 کلونو کې کومې لاسته راوړنې درلودې، هغه څومره تاسو په شاته هغې کې وینئ؟
نو د تیرو لاسته راوړنو څخه چې افغان میرمنو درلودلې، موږ راتلونکي لپاره هم خوشبینه وو او د خپل نسلونو لپاره ټول افغانان خوشبینه وو. کله چې دا 3 میاشتې د مکتب او پوهنتونونو او یا نور بندیزونه په افغان ملت لګول شوي دي، دا 3 میاشتې نه دي، دا 3 کاله راتلونکي لپاره افغان ملت پر شا وځپول شول. کله چې په یوه کورنۍ کې یوه مور باسواده موري، نو د هغې کورنۍ ټول غړي به باسواده وي، هغه به د هر نوع مادي معنوي آرامتیا څخه برخمن وي. برعکس چې افغان میرمنې په اوسني حالت کې د هیڅ نوع امتیازاتو څخه، که هغه تعلیم ده، روغتیا ده او یا د کور څخه بهر د امن لپاره هم، د دوی لاسرسی محدود شوی دی. افغان میرمنې اوس هغه پخوانی یا هغه حقوق چې درلودل هغه اوس نه لري، په یو ډیر بد حالت کې د یو بشري ناورین سره مخ دي.
ډیره زیاته مننه اغلی رحیمی چې تاسو راغلی زموږ سره ملګری شوی او په خبرونه کې تاسو خپل نظر زموږ سره شامل کو. تاسو ته ډیر ښه شپه غواړو، سرلوړ او آباد اوسئ.
نړۍ مننه چې موږ ته هم وخت راکړه.
دلی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو نننۍ بحث او واوریدو چې په دوو مهمو مسایلو باندې وغږیدلو. یو دا چې امریکای بهرنیو چارو وزارت طالبانو د حکومت پر ځینو چارواکو له دې کبله تازه د ویزو بندیزونه ولګول چې په افغانستان کې د ښځو خلاف سختې پالیسیانې عملي کړې دي. په افغانستان کې بل دا چې د پاکستان کې د ملګرو ملتونو استازي منیر اکرم چې کومې څرګندونې کړې په هغه باندې د افغانانو سخت غبرګون مخې ته راغله. په افغانستان کې کال 2021 اگست میاشت کې کله چې طالبان په افغانستان واکمنه شول، نو په ښځو باندې ګڼ شمېر بندیزونه ولګوله چې په دغه بندیزونو کې جنکیو متوسطه ښوونځی چې د شپږمې ټولګۍ څخه لوړې وي هغه بندې شولې. په ښځو باندې نور بندیزونه ولګول چې هغوی کار ته نشي تللی، په حکومتي ادارو کې د هغوی ونډه نشته، په سیاست کې د هغوی ونډه نشته، په ټولنیزو چارو کې تر دې چې هغوی کومې جامې واغوندي او د جامو رنگ څنګه وي دا یې هم ورته وټاکلو. او بیا همداراز بهر پارکونو کې، عامه ځایونو کې هم د هغوی په تلو باندې بندیزونه ولګوله چې تر اوسه د بشري حقونو مدافعین د دې بندیزونو په لړ کې مبارزه کوي او تل د دې لپاره خپله غږ پورته کوي. د افغانستان کې د طالبانو واکمني 3 میاشتې وشوې، خو تر اوسه په نړۍ کې یو هیواد هم د دوی واکمني په رسمیت نه پیژندلی.
له هم دې سره زموږ خبرونه پای ته رسیدې. تاسو قربانه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر سلمان یوسف زې تاسو ښه اجازه او تاسو ته ښه شپه غواړو. سلوړو او اوازه
په دې بحث کې چې تاسو کوم خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.